سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې دا مسپینه څلور دوه بجې دي. تاسو زموږه له آزادۍ رادیو ناوړئ په بخښنې سره د افغانستان کې دا اوس د مسپینه څلور بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانو ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو او نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بېګاه یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي، افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو مېرمنو، لوڼو، خویندو او ټولو افغانو ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. دې ډلې تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. ازادي جبهې د دې دا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یوه کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع ساحه له مزایدې وروسته د 15 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کېږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم له بېلابېلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت له دې قبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي د انتقادونه زیاتېږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیې په لویدیځه موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هیلیکوپټر د یوه روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې روغتیایي وزارت وایي دا هیلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موکلا والي خبریالانو ته وویل چې هیلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونه یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي، خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي اغیانو د پنخه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د څلورم فصل د شپږم اونۍ په دوام به نن یک شنبه د مرغومې میاشتې په دویمه نیټه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش له مخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د قدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبری ټول کې تموز فرشته سهاکه د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کو. راپورونو په لړ کې باندې خبرونه کې را سره واوري چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو هیواد نه بیرون وتلی دي له څه ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان یو شمیر لرې پرتو سیمې کې ځینې اوسیدونکي دې ته اړ دي تر څو پاکې اوبه ترلاسه کړي او له خپلو ستونزو شکایت کوي.
صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی.
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دی.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم درته وړاندې کو تر پای را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیل کو د دې خبری ټولګه پر راپورونو. یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته تللی وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامي محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام ښه بولي خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنې چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حدې تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
پایلت کې مان مجبور شوم از افغانستان
په هیواد کې د حکیم وضعیت له امله مې ونه شو کولای زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدي غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد وپوښو، نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګډ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رود ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 یې نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلي دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هېوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېری افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هېوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان هلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هېواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هېوادونو ته کډوال شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. افغانستان کې د ژمي په راتلو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، یو نشي کولی سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د ابدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته مې سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅی، هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 او 300 روپو باندې د کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو او دا د کور بسرې وي، بس 200 هغه سیمې په 2000 او 3000 روپۍ باندې وو ور مې کړو. په 200 او 300 باندې مې ورکړلې چې شی کار نه شه څه شو کوو. پېښور ته مې 100 وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خدای تخت لاره نه شه کمپله وتخته منه چې شنی دا ډاکټر نه زخپر ځان تر خوګه دا دوا واخره مده که دوا واخره مده خپل کور ته زخپر زندگی واخ.
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر سیدو سره مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده، نو کور کې مې خپل نه درلوده، لږه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ را سره وي. په کومه یو دوه بوجه زغال واخیستل. اقتصادي مشکل هم ډېر ده. پر اوس کلمه مم بس سخت زمای تیر کې.
د یو شمېر کابل ښاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند گاز تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمېر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنی شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خرغلی ور رسیدلې نړیوال موضوع ته ور بشو. سوریه ته د سوریه نوی واکمن او د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریه نوی مشر احمد الشاره ویلي چې د ده د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ. بیرته راګرځو خبرونه کې نور مطالب هم شته.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني اوپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریه سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادې ده پرون د وسلوالو ډلو لاستازو سره په غونډه کې د سوریه د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړي. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړي ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې پخوا یې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سناد راپور لمخې پرون له دې مخکې د سوریه واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریه د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خبرونې ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو اوس څلرویشت ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې آزادي ډاټ کام کې هم لیدلی لوستلی او کتلی شئ. اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اړ دي چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه. مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانه ده. په تیر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوا روزمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کور نه جوړ کړی وو، خو اوس اوبه کمی شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغه کې هم اوبه کمی شوې او اوس خزي او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډیر ستونزمن شوی. د سنجان، الاسای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخ حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې لستونز سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم لازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکی کړي دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو زرینګول په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې دی بوله کمخت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډیر په مشکل له نورو سیمو براوړو
او میاره. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو احمد هم په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم نه دي او نشتون دی. دلته هېڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو لپاره موږ ډېر لرو ساحونه، یا زنانه راوړي، یا ماشومان راوړي، بخروی راوړي. ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني، نلونو کې اوبه باید ساحو ته تېرې کاني چې اوبه هم صحي شي او خلکو صحي اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
نن فعلا چایخانې ما ښه شوه. ما از
دی اوبو څامو وچه شوه. دا خلک به وزله دی او نورې څاګانې نشي کیندلای. سیند او دی اوبو ویالې نه لرو. د کالیو منځل مو زیات دي. مسؤلین باید زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي. دی ویالې له ناپاکو اوبو د ځانونو او کالیو منځلو لپاره ګټه اخلو.
د اوبو د برخې کارپوهان له ډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه آزادي راډیو ته وویل
افغانستان همیشه حکومتای ضعیف داشته او حکومتای ضعیف
افغانستان تل کمزوري حکومتونه لرلې دي. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې، خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په روسیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څښلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې پنځو غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو دیرشو کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. پنځه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په هم خراغلی په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطانی ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغۍ د اخته افغانانو شمیر 1,500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی بیرته راځو.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغۍ د مړینو پر زیاتوالي یوه بنسټ سخته اندېښنه وښوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زوم د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق د سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زوم د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دی وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبی وزلی کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستي ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري په خپل ځانیم مریض او اس د کار روزګار درک منه شري او را دومره مستندوی اداري دي د دوړو کارونه ورکی داخه دي بد دي د مونږ ته ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څو کونه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ڈی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوی پلان داس دي چې افغانستان ته راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شینواری په خبره په دغه مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوزه کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9% زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسیدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
وړاندې په توشي بو کې باز مونږه